پروگرام خبريږي خدا شي بچي 4 بجې او 1:30 دقیقې دي. فريبا ظاهر د خبرونو لنډيز اوروي.
د هغه وو ولایتونو لړلې چې پرون پکې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل شوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه بلا کومې ستونزې روانه ده. د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز د سیمیز قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. شغل فایز نن ازادي راډیو ته ویل چې قیصری د بلخ شهر د 15 ناحیه په یو سیمه کې پرسوي دی. د شغل فایز په خبره د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال تر اوسه د قیصری او پلویان وژل شوی او 15 دشتنه نیول شوی دی. د ځینو راپورونو له مخې قیصری شبرغان شهر ته تښتیدلی، خو د جوزجان سیمیزو چارواکو تر اوسه د خبره نه ده تایید کړې. د تخار د خارجغار ولسوال په دفتر کې دننه د چاودنې له کبله یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې د خارجغار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماینځي پر ځای شوی و چې په خپل ولسوال ترې روغ وتلې، خو یو ساتونکی وژل شوی او درې نور کارکونکي ټپیان شوی دي. په دې اړه پلټنې پیل شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي لا هم د اعتراض کوونکو ځپونکو کمپاین ته دوام ورکوي. دا کمپاین تیر میاشت په ټول ایران کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته پیل شو چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ایرانی چارواکو زرګونه اعتراض کوونکي، خبریالان، د بشري حقونو مدافعان او محصلین نیولې دي څو د ځپونکو اقداماتو په اړه د هغوی انتقادونه ختم کړي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوی مشکل لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور شوی دی.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام تاسو ته خبرو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
پیغام دا پیغام دروره په زابل کې مو کډوال راغلی یو د سېس کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغه انسانانو دا چې هغه زورواکي انسانان یې موږ ته هېڅ په باندې نه ده سره نه چا پوښتنه راڅخه دا چې ورسو ولا کوم غور کوي نه بوتي ستا نه دغه ډېر په تکلیف ژوند دم دا ولسوالۍ څخه راغلی اقدام پیغام ده کترغه مقامات ورسېدا ډېره ښه خبره ده. وسلام زما سر کوم مزمل په پایا ولایت ما د دولت ته ځانلی نو وروره دا چې نه د وروره د طالبان دوا ته کوم چې موږ نو بازار ته تلای شو نه یو وخت تلای شو وروره د خدای ورو دا چې وروره د علي مشرانو ته چې موږ आवाज جوړ شي دي موږ د خبرت په ازاد ورځ د بازار چې موږ بازار ته نه ځو چې تر موږ زخمي نه کیږي چې نه موږ زخمي نه کیږي دا غیر غنی ته دا خلکو ته وایي چې دا څه په تو نه کیږي په خدای ته نه د موږ طالبان تر لاس نه رسېږي او ته دا کارونه ورته ورته موږ ته دا
سید خبر کوم د ولایت کابل نه کوم خبره چې انتظار هم کړی دی چې افغانستان په مورید چې د دې طالبانو په ځای د پاکستان په شاور واچو دا صحیح خبره ده که چې تمون بنیاد نه ور مړ نه کو ور لخاخونه نه مړ کیږي او بنیاد اول دغه امریکا چې کمره غلی و د افغانستان ته چا په سر غلی و هغه کس چیرته پیدا شو دې نه د موږ دا توقع ده چې ټول دنیا دې پاکستان مورید نظر ونیسي کې پاکستان د دنیا د صحنې نه لرې شو نو سلطان د دنیا له مخې نه ورک شو. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې په خوانځیو کې د ماشومانو پر جنسي استفاده خبرې کوو. وا باورې چې له ماشومانو څنګه جنسي استفاده کیږي؟
مثلا لاسوهنه د وجود باندې هیڅ ضرور نه ده کاغه الک وي او یا هم کاغه جلی وي.
د پوهنې وزارت په دې اړه څه کړي؟
اقدامات وزارت معارف و منظور آگهی دهی بر دانش آموزا و جلوگیری از همچون رویدادها از جریان سالهای گذشته به ایسو جریان داشته و فعلا هم شدیدتر شده.
او څه ډول خپل ماشومان د نورو له جنسي استفاده ژغورلی شو؟
د هر چې په اړه واضح خبرې نه کوو، هغه ورته ستونزې جوړولې ورسی ولی او دا هم باید ماشوم ته و خودل زین شین ته اوس د کول شي زین شین یو کال پاست د کول شي
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګم جبر خیل یې درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته وښی چې همایون هیواد یې را اوروي
په دې ورستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د یو شمېر ولایتونو په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفادې کیږي. دې مسلې ډېر خلک اندېښمن کړي او وایي د پوهنې وزارت باید د دې ډول کړنو مخه ونیسي. د کابل اوسیدونکي شبانه په دې اړه وایي
دې مسلې کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي چې اوس نشي کولای په ډاډه زړه ماشومان ښوونځي ته ولیږي. په دې برخه کې کورنۍ هم مسؤلې دي چې په ورځني ډول ماشوم تعقیب کړي، پوښتنه ترې وکړي چې څه یې زده کړي او لیدلي، استاد یې څه ډول چلند ورسره کوي. همدا ډول د پوهنې وزارت هم مسؤل دی چې دا ډول پیښو په صورت کې باید قانون پلی کړي. کچیرې دا ډول خلکو ته سزا ورکړل شي، دا به مرسته وکړي چې کورنۍ بیرته ماشومان ښوونځي ته ولیږي او ډاډه شي چې د پوهنې وزارت د دې مسایلو په اړه جدي دی
و بفهمان کې وزارت معرف د مقابله همچو مسایل مسؤول است.
د پوهنې وزارت وایي دوی به له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفاده کوي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحت ازادي راډیو ته وویل
ما در جریان سالهای گذشته
موږ په تیرو کلونو کې دوه درې داسې قضیې درلودې چې په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې هڅه شوې ده، چې یوه پېښه تېر کال په کابل کې وه. مخکې له دې چې په یوه ښوونیز او روزنیز چاپېریال کې دا ناوړه عمل ترسره شي موږ ته خبر راغی او موږ کارکوونکي تعدیب کړل او قضیه مو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارله. د زده کوونکو د پوهېدلو او له جنسي استفادې څخه د هغوی د مخنیوي لپاره د پوهنې وزارت هڅې له تېرو کلونو راهیسې پیل شوې او اوس هم ډېره توجه ورته کیږي.
جریان د شو فعلا هم شدیدتر شوده.
د پوهنې وزارت ویاند نورین نصحت وایي دوی په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې د مخنیوي لپاره ګڼ پروګرامونه لري چې په ښوونیز او روزنیز ماحول کې د ناوړه پېښو مخه نیسي.
در داخل مکاتب در قدم نخست ما محیط خلوتی را نداریم.
موږ په ښوونځیو کې داسې خالي ځای نه لرو چې هلته له ماشومانو جنسي استفاده وشي. په دویم ګام کې په ښوونځیو کې دننه انضباطي کمیټې شته چې د ښوونځي دننه کنټرول کوي او د دا ډول پیښو مخه نیسي. دریم دا چې په هر حوزه کې موږ د څارنې هیئت لرو. دا هیئت هم له ښوونیزو چارو او هم له روزنیزو چارو نظارت کوي. کله داسې مواردو سره مخ کیږي هغوی ته راپور رسیږي او خپل اقدامات کوي. همدا ډول موږ د ښوونځیو شوراګانې لرو چې دا شوراګانې له کورنیو سره د رابطې کمیټې هم لري.
شوراهای مکتب کمیټې ارتباط با والدین را دارن.
د پکتیا اوسیدونکي حلیمه هڅه وایي کورنۍ ډېر وخت په دې خاطر له ماشومانو سره د جنسي مسایلو په اړه نه غږیږي چې شرم یې ګڼي، خو بهر بیا په همدې برخه کې د ماشومانو له ناپوهۍ استفاده کیږي او هغوی په جنسي ډول ځورول کیږي. هغه له کورنۍ غواړي چې ډېر ډاډه دي په دې اړه له خپلو ماشومانو سره وغږیږي او هغوی دې وپوهوي چې نورو ته اجازه ورنکړي چې له دوی جنسي استفاده وکړي.
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایزه مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې هغه کې جنسي تیری وسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشوع اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي چې درس ویل دي کوم حرکات باید ونه کړي. مثلا لاس وهنه ده په وجود باندې هیڅ ضرور نه ده که هغه هلک وي او یا هم که هغه جلۍ وي. بې ځایه مچوګانې او بل وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل دا په ډېر واضح او الفاظ سره باید منده او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
حلیمه هڅه زیاتوي کورنۍ باید ماشومانو ته ورزده کړي چې که څوک له ماشومانو نامناسبه غوښتنه کوي باید خپلې کورنۍ ته په دې اړه ووایي چې مخه یې ونیسي.
باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي که چیرې داسې حرکت یې وکړي چې یا یې تا په وجود باندې لاس ووهه یا یې تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي. زما په اند الفاظ باید ډېر دقیق دقیق الفاظ باید ډیر واضح ووسیږي.
ډیرې کورنۍ داسې پیښې پټوي چې کله یې له ماشوم څخه نامناسبه غوښتنه کیږي یا په جنسي ډول ځورول کیږي. خو دیني عالم مولوي نورالله کوثر وایي دا مسایل باید پټ نه شي، بلکې ښه لاره یې دا ده چې په دې اړه بحثونه وشي او ماشومانو پوهول شي.
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي، دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده، او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت کړ، الله اجازه ورکړی ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارونه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوهې کې او هوښیارې کې، او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کیږي، موږ ته راته وایه چې موږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام له نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیداره کې او داسې هوښیاره کې چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانس اخیستلی.
ماشومان څه ډول د نورو له جنسي استفادې ساتل کېدای شي؟ ازمک همکاري مریم توخی په همدې اړه له ټولنپو استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی استاد، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته همه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نه شي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دی دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په حقله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومان ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل دسی باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومان ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې
معلومات
ورکول سبب کرسی کنه؟
هم او هم نه. دل داده چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ورته وایو بعض ماشومان ست دي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وخدل چې کېدل سي افراط کوي په خپل کې او اخلاقي ستونزې وروزيږي، برعکس هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا بس پنسرګي کیږي. دوی پر راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کیږي تر دې سپینسترګي بیا ډېر لا ډېر بد دي. دوی په نور باندې تیری ته وده کیږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبر سره ډېر په دغه باندې موافق نه یم چې سپینسترګي کیږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې مونږ تر کومې کچې پورې څه ورزده کوو تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري. نه یې منع کول علمي دریز دی، نه مطلق هر څه ورته ښودل علمي دریز دی.
استاد رزوس، حل لارو ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤل دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلن دغه ماشومان ته ما ذهنیت ورکړ شي چې بل اخر څوک دې سو غټه پورته نه کی او که څوک سي سو غټه پورته کوي کورنۍ خبره کی.
دی خوښار مور او پلان لپاره دا مسأله واضح ده او دی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبيعت پر اړه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو پر اړه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونو د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. ته ځین ځین شان ووایي هم ځین په وینا کې کیږي دا باید مونږ وخیو او دی باید له دغه نظر یو خاص ډول عقلي ود ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د دې ذهن باید آماده سي وي، هاو د هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بنا ان نه په فشار باندې کیږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کیږي. د ډیر مسؤل پلار امور وظیفه دا ده چې د عقلي ودې لامل سي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي ودې بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي. هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولی سي. د هر شی په اړه چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی سي. ولی او دا هم باید ماشوم ته وښودل سي ځینې شیان ته اوس د کولی شي، ځینې شیان یو کال پس د کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډیر ښه تربیتي مجموعه منځ ته راوړو.
نه کوستر
اوریدونکو دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولری.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو له میدانه په یوه بله اونۍ خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ په لوبه کې په وروستیو بدلونونو او رامنځته شویو جنجالونو خبرې کوو. دا مسایل افغان کرکټ په کومه خوا وړي؟
دا په هتا په بین المللي سطح باندې هم د مونږ کرکټ له پښتنو لاندې راوستل.
د غشان د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډلمشر امید زدران په خپل شخصي او لوبیز ژوند خبرې کوي.
کلب په نوم باندې یو کلب الته ول بیرم چې مون قهرمان شو چمپیون شو. او
د دې ترڅنګ بعد د هندستان د آی پی ایل سیالیو کې د بولی لپاره د وړاندې شویو افغان لوبغاړو په اړه هم معلومات ترکړو. دا خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړی او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه ورو چې خاطر پردیس برابر کړی دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون د پهلوانۍ لوبډله د نړیوال لوبو لپاره قزاقستان ته ولاړه. په دغه سیالۍ کې د افغان لوبغاړي ترڅنګ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو اتش په تنور لوبغاړي هم برخه لري. د افغانستان د بدني روزنې مرستیال قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ دغه سیالۍ به سبا په قزاقستان کې پیل شي او د روانې میلادي میاشتې تر څلورویشتمې نېټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د مویتای لوبغاړي د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف متحده عرب امارات ته لاړل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د 15 آسیایي هیوادونو نږدې 300 لوبغاړي برخه لري. د دغه ریاست مسؤلین وایي چې و افغان لوبغاړي چې نجونې هم په کشته کې په دې سیالیو کې برخه اخلي. یادې سیالۍ نن د متحده عرب امارات په قربتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې او د روانې میلادي میاشتې تر 28 نېټې به دوام وکړي. او د ویسټ انډیز او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو په لړ کې تېره ورځ ویسټ انډیز هند لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دې سیالیو په 48 ویسټ انډیز وګټو. هند لوبډلې ته د توپهنې بلنه ورکړه. هندوستان په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سازیدو مقابل لوبډلې ته 209 هټیا د منډو هدف وټاکه. ویسټ انډیز دوه لوبغاړو په سازیدو سره ورکړل شوی هدف د لوبو په تسلبختمه ورکه پوره کړ او په دې سره هند ته په 2 وکټو ماته ورکړه. د ویسټ انډیز او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو لوبو دوهمه سیالي د رواني اونۍ د چهارشنبې او درېیمې ورځنیو لوبو بیا د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره کیږي.
لا ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیزي خبرونه ته غوږ یاست. افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې لدی وروسته به په خنای لوبډل مشر اصغر ستانکزای یو اربیا د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. خو په خنۍ لوبډل مشر کلبدین نائب د کرکټ بورډ په دغه پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي د اصغر تر مشري لاندې به لوبونه کړي. دا چې په لوبډله کې دغه ډول جنجالونه د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي کوم ډول تاثیرات لري له افغان کرکټ پو یاسر خوګیانی سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
په دې وروستیو کې د لوبغاړو ترمنځ د ناندرې راپورته شوې او دا په خپل د کرکټ بورډ په زوف باندې دلالت کوي. کچېرې کرکټ بورډ له قوي وي دوی ته ولې سیستم نه لري ترڅو چې دوی هر سړی خپل کار او چارو ته متوجه شي. همداشان نه یوازې دا چې په داخلي برخه یا د کرکټ د مینوالو په هغه باندې اثر کړی ده وی مشکوک کړی دی دا په هتا په بین المللي سطح باندې هم د مونږ کرکټ اوس له پښتنو لاندې راوسته ده. د دې سره سره ځوان لوبغاړو په روحیه باندې ډېر بد تاثیر وکړ. دغه کار حتا دوی به په راتلونکي کې به هم ډېرې بې اعتمادۍ موجودي نه به شي کولی چې د یو متحد لوبډلې په توګه باندې د نورو رقیبانو سره دوی سیالۍ وکړي. نو په ټوله کې زه دا یو ناورین بولم او د موږ د کرکټ یو بدبختي حسابولی شم. خدای وکړي چې زر تر زره له دې مشکلاتو څخه کرکټ بورډ خپل ځان او لوبغاړي وساتي او حل لاره پیدا
کړي. خوګیاڼۍ صاحب ټول اړخونه تقریبا تاسو تعقیبوي، د کرکټ بورډ وسنۍ اداره، د کرکټ بورډ پوخانی چارواکي، د لوبغاړو ترمنځ په سوشل میډیا چې سره وزي، د دې ترڅنګ په ملي ټلویزیون وروستۍ مناظره د لوبغاړو ترمنځ او د کرکټ بورډ د رئیس ترمنځ، هغه چې تقریبا خلکو ته یو سنه سهر سو واځي کړل، څه فکر کوي کوم اړخ ډیر ملامت د ملامتې ګوت ورته نیول کېدل شي؟
پوری دا نورینونه چې رامنځته کیږي دا د یوې ورځې یا د یو مدیریت پورې تړاو نه لري. همغه دولت کاله مخکې ته کلاړ شو هم په کرکټ بورډ کې هم دغه ستونزې وې. موږ به هم وخت له وخت نه دوی ته پیشنهاد کوو چې په انده کې د زیمبابوې یا د نورو د یوې او په دې سرنوشت تختنه شو بعضې بنیادي شیانو ته په کرکټ بورډ کې توجه پکار وا. زه بالکل په دې متیقن ما دغه پخوانی کوم چیرمن او سی یوګان یا اجرایوي رئیسان تیر شوی دي، دوی هم په خپل وختو کې ناغېړی کړی دي، وخت له وخت دغه ناغېړی یو په بل باندې بار شوی دي او نن تنه دغه تر اوره سي د چلوغاړي یو بل ته د نفاق ورته لمن وهي او باسونه تنه اته نړیواله سطح تر اوره سي د دوی د ټوئیټر لاره نه هم اوس یو په بل باندې لیوا کې کوي. اصل کې مونږه د کرکټ بورډ په اداره کې نو د ضعیف رهبرۍ نه برخورداره وو. دې دا ناورینونه زیږولي دي که چیرې دوی په خپل وخت باندې هر یو شي ته یو طرحه پلان جوړ کړی وای او د لاسته راوړنو لپاره ځان ته مسؤلونه ټاکلي وای، هېڅکله به لوبغاړو دا فرصت هم نه درلوده چې دوی دې یا لوبډل مشرۍ په صحت کې وکړي یا د ډلې او ټاپلې په ټیم کې جوړې کړي.
اوسنۍ رهبری چې کومه وده خو ګڼې سه فکر کوي چې دوی مدیریت به وکړي شي چې د روان حالت قابو کړي؟
زه فکر کوم اوس هم به خیال تر رهبری لرونه، ځکه چې د بورډ د اعضا او لس نفر سره د چیرمن له طرف نه یا چې عمومي رئیس د هغه ترمنځ هم ناندري راپورته شوې دي. نو دا اداره خو بيخي ونه شي کولای، ځکه چې د مون کرکټ اوس هغه مرحله نه ډیر پاس تللی ده. د کومې لپاره به لکه په ابتدا کې کدا مدیریت وای بیا به مونږ ویلي وای چې دا یو څه به امپروف شي یا به پکې پیشرفت وکړي، خو متاسفانه دا اداره به ونه شي کړلی چې په دونه غټه ساته چې مونږ کرکټ اوس په قرار لري ستونزو ته ځواب ورکړي.
تاسو وړاندې یادونه وکړه چې خبران تر ټویټرونو ورسېدا، خبره تر فیسبوک ورسېدا او د دوی ترمنځ ناندري بل اخر را برسېره شوې. دغه لوبغاړي چې بل اخر دغه کارونه کړی دي، دوی ته پر نړیوال قوانین د کرکټ سوې او کرکټ بورډ باید لک تر لګه دغه لوبغاړو په اړه کوم ډول ډیسیژن واخلي؟
په ټوله کې استعداد لوبغاړیتوب وي، هغه لوبغاړي چې هغه با استعداد دي حتی په نړیواله کچه استعداد خلکو ته ورپېژندلې یا هغه مستحق وي. او په د کرکټ نړیواله شورا په دې کې ډیره مداخله نه کوي، ځکه هغه د لوبو چې کوم اخلاق دي، کوډ اف کنډکټ دا یا ایتکس دي، هغه چې کله ویولوټ کیږي یا هغه نه یو سړی سرغړونه کوي بیا ته د هغه شرایط پلی کیږي. مونږ د دې لپاره چې پاینده کې څنګه کولای شو د دې ستونزو جلو ونیسو، هغه به ښه طریقه هم دی چې کرکټ بورډ باید په چټکه توګه د دې د اصلاح په خاطر او د ادارې د پیاوړتیا لپاره باید یو دقیق پلان گذاري وکړي. دوی باید خپلې کمزوري در کړي چې د مونږه د ادارې ضعفونه او کمزوري دي او هغه څنګه په قوت بدل کړي شي، او په زمين کې د ملي لوبډلې یو عمیقه یا بشپړه ارزیابي وکړي. په دې کې دوی وګوري چې کوم لوبغاړي د مونږ د مدیریت یا د رهبرۍ صلاحیت لري او وړتیا لري، او کوم لوبغاړي مثلا په کومه ساحه کې دوی رول لوبولی شي. همداشان که دوی د لوبغاړو او د لوبډلې انفرادي ضعفونه یا کمزوري معلومي کی او د هغې د ایډرس کولو په خاطر یا د هغې د لمنځه وړلو په خاطر باندې با استعداد خلک چې هغې ته مونږ کوچز یا روزونکي ویلی شو دوی استخدام کړي، تر څو پورې چې په راتلونکي کې د مونږه یو قوي لوبډله ولرو او چې حساب ته وکړو.
افغان کرکټ پو یاسر خوګیاڼۍ وو. اوس هم لشمنې سره سم درته د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدران د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات ورکوي.
نیم امید زدرانیم د افغانستان د والیبال ملي ټیم لوبډل مشر زه تقریبا د 2011 نامه والیبال شروع کړی و چې خوشبختانه ما وکولای شو چې په یو کال کې یعنی 2012 کې زه ملي ټیم ته ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړم او تر اوسه پورې د ملي ډلې ملي لوبډلې کپتان یا اوس په حیث د ملي ټیم سره یم. ما تقریبا ډېر بیرون مرزي مسابقو کې اشتراک کړی لکه آسیایي مسابقې دي، کلبونو مسابقې دي، آسیایي او د زون مسابقې دي او مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې لکه مرکزي زون آسیا مسابقو کې مونږ دریم مقام لاسته راوړ او بعد د هغو مسابقو نه ما وکولای شو چې اولین بازیکن یا اولین پلیئر په صفت زه وکولای شم چې خارجي یا بیرونی لیګونو کې بازی وکړم چې ما شخصا مالدیو په لیګ کې او روانه کې انشاءالله د بنګلادیش په لیګ کې به بازی وکړم. هلته تقریبا د 2015 نه مالدیو لیګ کې لوبېږم هر کال. هلته زما نو متفاوتې یا قسم قسم لاسته راوړنې وې چې په 2015 کال کې د مالدیویان په کلب په نوم باندې یو کلب و. هلته ولوبېدم چې مونږ قهرمان شو، چمپیون شو. او په 2018 کې د پولیس په نوم کلب و چې مونږ نائب قهرمان شو. او همداسې هر کال اولی یا دویمی انشاء هر دفعه مونږ هلته اخلو. اولین لوبغاړی یعنی زه وم او سیار جان و چې هغه اوس په جرمنی کې اوسېږي چې ما د دواړه یو ځای تقریبا په 2015 کې وکولای شي چې مالدیو لیګ کې لوبه وکړو. زه 28 کاله عمر لرم، واده مې کړی ده، یو زوی لرم چې حسیب نومېږي او زده کړې مې تر 14 پورې کړی اوس هم ادامه لري چې تقریبا 2 کاله پاتې دي. اقتصاد نه فارغېږم. دلیل همداره چې مسابقې هر وخت مسابقې خارجي سفرونه یې بیرون مرزي سفرونه یې نو نشي کولی هغه سې لکه نور خلک چې درس ته مکمل خلاص دي. ورزشکاران تاسو ته پته ده چې کله په مسابقو کې مصرفي، کله په تمریناتو کې مصرفي، نو نشي کولی چې په صحیح توګه خپل درس ته ادامه ورکړي. جالب اسانه دی مونږ هغه چې کله مونږ د ازبکستان چې ډېر قوي لوبډله وه هغوی تقریبا قهرماني په صفت باندې قهرمان غوښتلو په صفت باندې راغلي وه چې قهرمان شي او مونږ هغه سره په یو ګروپ کې وو. کله چې مونږ د هغه نه مسابقه وګټله او هغه د تقریبا د سیمی فاینل نه پاتې شوه او یو ټیم چې د فاینل دپاره راغلی د چمپیونشپ دپاره چمپیون دپاره راغلی او هغه مونږ د ګروپ نه هم مخکې پرېنښودو. هغه سانه ماته ډېره جالبه وه ځکه مونږ په دې نشته امکاناتو کې، په دې نشته ځایونو کې، په دې نشته مسابقو کې مونږ داسې یو قوي لوبډلې سره مخېږي او ماتې ورکوو. نو دا ماته ډېره جالبه ده.
د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید ځتران وو. آیا پوهیږئ چې د آی پی ایل د سکل سیزن د اخیستو یا بولي مراسمو لپاره څومره افغان لوبغاړي وړاندې شوي دي؟ اکرام الله اکرام په دې اړه لنډ مطلب برابر کړی چې په ګډه به سره واورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي او 19 کلنو لوبډلو د و لوبغاړو نمونه د هند د کرکټ تجارتي لیگ آی پی ایل اکشن په لیست کې شامل کړی شوی دی. د بولی د مراسم د روانې اونۍ د 5 شنبې په ورځ یعنی د ډسمبر په 19 جوړیږي چې د هند او نړۍ لسګونه لوبغاړي پکې بولی ته وړاندې کیږي او ټیمونه یې په میلیونونو ډالرو اخلي. د افغان لوبغاړو په لیست کې نور احمد لکنوال، قیس احمد، وقار سلام خیل، نوین الحق، کریم جنت، ظاهر خان او محمد شهزاد هم شامل دي. شهزاد محمدی اوپنر بیټسمین دی، کریم جنت ال راونډر بالر او نوین الحق تیز توپ چون کې دي. پاتې 4 لوبغاړي ورو توپ چون کې دي. هندي رسنۍ په ځوان لوبغاړي نور احمد لکنوال باندې تفسیری کوي او باور خي چې هغه به آی پی ایل سیالیو ته واخیستل شي. د خوست ولایت دی او چنامین بالر دی چې د هند 19 کلنو لوبډلې په وړاندې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید. افغان کرکټ بورډ ځینو چارواکو د نور احمد د توپ اچونې ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه یو ښه بالر دی چې ښه آینده لري. دوی دغه شان هیله ښودلې چې ښایي لکنوال آی پی ایل سیالیو ته واخیستل شي. بل افغان لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې د اخیستو امکان شته قیس احمد دی. نوموړی د ویسټ انډیز، آسترالیا او بنګلادیش په تجارتي سیالیو کې لوبېدلی او د تجارتي لوبو تجربې لري. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن ور د مخه د آی پی ایل دغه سیزن ته غوره شوي دي. نبی او راشد د سن رایزر او مجیب د پنجاب لوبډلې سره لوبېږي. د آی پی ایل سیالۍ په 2008 کال کې پیل شوې چې په کرکټ کې تر ټولو ستر تجارتي لیگ بلل کیږي چې میلیونونه ډالر پانګونه پکې کیږي.
په همدې سره د دې اونۍ د لوبې له میدانه اونیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملسه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.